السلام علیکم د ماسپخین دوه بجې دی د ازادي رادیو دایو ساته خبرونه ز رضوان مراد وړاندې کوم. دا خبرونه چې شمشاد زدرانی تخنیکی چارې پر مخ وړي او رې چې افغان حکومت وی روسیا او چین باید له طالبانو سره د خپلو اړیکو نه د افغانستان د سول لپاره استفاده وکړي نه د جګړې د دوام لپاره. په اروپا کې د روان کال په ترڅ کې چې یوازې څو ورځې ختم ته پاتې دي څه ډول خونړۍ حملې ترسره شوې په دې اړه یو مفصل رپورټ اوري. د نړۍ په خبرونو کې راغلی چې د روسیې دفاع وزارت وایي د هغې الوتکې تور باکس یا د پرواز د معلوماتو ثبتونکې آلی موندلې ده چې د ډسمبر په 15 نیټه تورې بهیرې ته نږدې لوېدلې وه. د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف فایده چمتو دی چې د سوریې د کړکیچ پړه په پلازمینې استانه کې د روسیې، ایران او ترکیې ترمنځ د خبرو کوربتوب وکړي، خو په سر کې حدیث پردیس د افغانستان د دې سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. ستړي مشي د خبرونو سرټکی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د بهرنیو ځواکونو رول مهم او اغیزمن بولي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنري په افغانستان کې د بې ځای شویو کورنیو وضعیت د اندېښنې وړ بولي او نن سهار دوام وګړي د تاجکستان د سرحدي ځواکونو له لورې په دې پلمه په ډزو ووژل شول چې ګواکې هڅه یې کوله په غیر قانوني توګه دغه هیواد ته ورشي. دا هم بشپړ کورنی خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د بهرنیو ځواکونو رول مهم او اغیزمن بولي. دغه وزارت وایي صدیق صدیقی نن آزادي رادیو ته وویل چې د ځانګړو هدفونو د لمنځوړلو په برخه کې د بهرنیو ځواکونو همکاري اغیزمنه تمامه شوې او هیله لري چې دا ډول همکاري په راتلونکي کې هم دوام وکړي.
ما امیدوار هستیم که همکاری هاشان بیشتر شود.
موږ هیله لرو چې د دوی همکاری زیاته شي او په خاصه توګه د ځنګړو موخو د منځوړلو په برخه کې چې د افغانستان او سیمې امنیت له ګواښ سره مخامخ کړه ده.
امنیت افغانستان منطقه و جهان تهدید میکنه.
د کورنیو چارو وزارت په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو هوایي حملې زیاتې شوې چې پکې د القاعده او طالبانو ځینې مشران هم وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنري په افغانستان کې د بې ځای شویو کورنیو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. په افغانستان کې د دغه کمشنري ویان نادر فرهاد نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه کورنۍ بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
په روان میلادي کال کې موږ د هغو 1.5 میلیون افغانانو په اړه خبرې کوو چې خپل هیواد ته راستنه شوي او یا هم بې ځای شوي دي، نو له شک پرته چې دوی زیاتې اړتیاوې لري چې باید مرستې ورسره وشي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري همداراز ټینګار کوي چې باید له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته د راستنه شویو کډوالو سره هم لازمي مرستې وشي. نن سهار دوام وګړي د تاجکستان د سرحدي ځواکونو له لورې په دې پلمه په ډزو ووژل شول چې ګواکې هڅه یې کوله په غیر قانوني توګه دغه هیواد ته ورشي. د تخار د امنیه قمندانۍ ویاند خلیل اسیر نن ازادي راډیو ته وویل چې وژل شوي کسان د تخار د درقت ولسوالۍ اوسیدونکي دي. که څه هم تاجکي لوري تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې ځینې افغانان د سرحد په اوږدو کې په دې پلمه د تاجکي سرحدي ځواکونو لوري وژل شوي چې ګواکې دغه هیواد ته د قاچاق هڅه کوله. او په پای کې هم یو ورزشي خبر. د افغانستان د نجونو د فوټبال ملي ټیم به د جنوبي اسیا د سیالیو په لړ کې نن خپل لومړنۍ لوبه د هند له ټیم سره وکړي. دغه سیالي نن د افغانستان پر وخت د مازیګر په 5 بجو په هند کې پیلېږي. د افغانستان ټیم به دغه سیالیو په لړ کې د روانې میلادي میاشتې په 9 نیټه خپله دویمه سیالي د بنګلادیش له ټیم سره ترسره کړي. سیف گیم یا د جنوبي اسیا د فوټبال سیالي د 9 هیوادونو په ګډون نن په هند کې پیلېږي او تر 15 ورځو به دوام وکړي. د افغانستان لنډ او مهم خبرونه همدومره ول. د سیمې او نړۍ خبرونه زما همکارې فریبا ظاهر چمتو کړي دي.
سلامونه. د روسیې دفاع وزارت وایي د هغې پوځي مسافروونکي الوتکې تور باکس یا د پرواز د معلوماتو ثبتونکې آله یې موندلې چې د ډسمبر پر 15 نیټه په سوچي ښار کې تورې بهیرې ته نږدې لوېدلې وه. انټرفاکس خبري اژانس د دفاع وزارت د مطبوعاتو مسؤولینو له قوله ویلي چې داسې ښکاري دغه باکس یا آله جوړه ده او د معلوماتو د راایستلو لپاره به د هوایي قواو د تحقیقاتو مرکز ته واستول سي. دفاع وزارت وایي د الوتکې تور باکس د ساحل په 1600 متره واټن کې موندل شوی دی. د روسیې 2 یو سلو 3 ډوله الوتکه د ډسمبر پر 15 سوریې ته روانه وه چې راولوېده. په الوتکه کې سپاره ټول 2 سپرلي مړه سوي دي. یو شمېر چارواکي او د الکساندروف انسامبل چې د کنسرت ورکولو لپاره سوریې ته روان افغانان وو په قربانیانو کې شامل دي. د الوتکې د سقوط د دلیل په اړه پلټنې روانې دي. روسیه په همدې اړه پرون یوه ورځ ماتم وکړ. د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف وایي دی چمتو دی چې د سوریې د کړکیچ په اړه په پلازمینه استانه کې د روسیې، ایران او ترکیې ترمنځ د خبرو کوربتوب وکړي. نظربایف دا څرګندونې د دوشنبه پر ورځ د روسیې له سنت پیټرسبورګ ښار څخه د کتنې په ترڅ کې وکړې. هغه په دې ښار کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل. د قزاقستان د دولتي خبري اژانس کازینفورم د راپور له مخې نظربایف په دې وروستیو کې د ترکیه او ایران له ولسمشرانو سره خبرې کړي او د دغو پلان سوي خبرو په اړه یې د هغوی موافقه ترلاسه کړې ده. پوتین د دسمبر په 23مه ویلي وو چې روسیې، ایران، ترکیه او د سوریې ولسمشر بشار الاسد ټول منلې چې د سوریې د سولې نوي خبرې دي په قزاقستان کې ترسره شي. پوتین زیاته کړه چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې ښکېلو هیوادونو تیرونی په حلب کې د اوربند پټینګولو او له دې شاره د یاغي وسلوالو او ملکیانو په ایستلو سره خپل اغېزمنتوب ثابت کړ او اوس دوی هڅه کوي دغه اوربند ټول هیواد ته وغځوي او د سولې هر اړخیز خبرې پیل کړي. روسیه، ایران او ترکیه مخکې ویلي وو چې د سولې د هر هغه تړون د ضمانت کوونکو په توګه به موقف غوره کړي چې د سوریه د رژیم او یاغي وسلوالو ترمنځ کېږي. تهران او مسکو د اسد د رژیم او ترکیه د ډیرو یاغي وسلوالو متحدین ګڼل کېږي. د مکسیکو انټرجیټ هوایی شرکت دوشنبه پر ورځ ویل چې په روسیه کې د تولید سوي سوپر جیټ سل ډول الوتکو د مسؤلیت اجباري پلټنې ته په پام سره یو شمېر الوتنې لغوه کړې دي. روسي چارواکو د دسمبر په 23مه وروسته لغوه یو حکم صادر کړ چې د وی سوخوي الوتکې په یو برخه کې درزونه وموندل سو. د مکسیکو انټرجیټ شرکت د نوي سوپر جیټ الوتکو نسبتا لوی مشتری دی چې په اوس وخت کې دا ډول تباندي شل الوتکې لري. د مکسیکو د مصرفونکو د خوندیتوب اداره وی لشته لژه 25 الوتنې او ل 480 زیات مسافر اغیزمن شوی دی. د روسیې خپل ایر فلوټ شرکت چې د سوخوی لوی مشتری دی هم د دسمبر په 23مه د رخصتۍ په ګڼګونې فصل کې 20 کورنۍ الوتنې لغوه کړې وې. د سوخوی د الوتکو جوړولو فابریکا تر ډیره د هغو پوځي جټ الوتکو په جوړولو مشهور ده چې په اوس وخت کې د سوریې د پاسه الوتنې کوي. او د جاپان صدر اعظم د امریکا د پیرل هاربر پر پوځي مرکز د جاپاني ځواکونو د برید د 15مې کلیزې په مناسبت د هغې پیښې د قربانیانو د درناوي لپاره هوایي ته ورسید. شینزو آبه ویلي وو چې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره به یو ځای د دغه پوځي مرکز لیدو ته ورځي. د وی د سیشن بپرز د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره یو ځای د پیرل هاربر لیدنه کوو. په دې مراسمو کې غواړم د روغې جوړې د ارزښت په اړه یو قوي پیغام ورکړم او د دې پیښې قربانیانو ته دعا وکړم. دا په تیرو څو لسیزو کې لومړی ځل دی چې د جاپان صدر اعظم د دې مرکز لیدنه کوي. د خبرونو پای.
د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. افغان حکومت وایي چې چین او روسیا باید له طالبانو سره د خپلو اړیکو نه د افغانستان د سولې لپاره استفاده وکړي، نه د جګړې د دوام لپاره. په دې اړه مفصل ریپورت په همدې خبرونه کې اوریدلی شئ. دا هم اوري چې په اروپا کې په روان میلادي کال کې چې ختمېدو ته څو ورځې پاتې دي څومره خونړۍ بریدونه شوي دي. د خبرونې په دوام کې اوري چې په کندهار کې د سوداګرو لخوا یو نندارتون پرانستل شوی دی.
ډېر وخت راهیسې موږ په دا تکل کې وو چې څنګه وکولای شو موږ خپل دغه هم پکې ځای کړو، هغه څه چې موږ تولیدات لرو، صنعت لرو، پیداوار لرو.
د کابل چاپ رسپانو ته کتنه کوو. د خبرونې په دوهمه برخه کې ازادي او اوریدونکي او د انصاف پلټه کې
یک قدر خبری که ما داروم اینا دستور دادن که برش گفتن که برو بگو.
ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. افغان حکومت وایي روسیا او چین باید له طالبانو سره د خپلو اړیکو نه د افغانستان د سولې لپاره استفاده وکړي، نه د جګړې د دوام لپاره. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر ازادي رادیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل د ترهګرۍ پر وړاندې رامنځته شوی اجماع باید خوندي شي او د ترهګرو ډلو پر وړاندې مبارزه باید نور هم جدي شي. په دې اړه زموږ همکار نسیم شفق د کابل په سټوډیو کې دی او په اړه یې وروستي جزئیات وړاندې کوي.
سلام وړاندې کوم. بلې، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، افغان چارواکي وایي چې روسیه او ایران باید له طالبانو سره له خپلو اړیکو نه د افغانستان د سولې لپاره استفاده وکړي، نه د جنگ د دوام لپاره. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکې کې ویل چې تهران او مسکو له طالبانو سره اړیکې لري، خو دوی وایي چې هغوی څرګنده کړي چې همکاري یې له طالبانو سره نه ده کړې. ښاغلی اتمر وایي د تروریزم پر ضد جنگ کې د دولتونو ترمنځ اړیکه باید اصل وي. ښاغلی اتمر وویل
کده داعش په ضد جګړه ده، کده طالب په ضد جګړه ده، کده نورو ترهګرو پر ضد باندې جګړه ده، دا جګړه همکاری باید افغانستان د دولت سره وشي. دویم، هر نوع ارتباط د طالبانو سره یا د نورو ګروپو سره چې د صلح لپاره نه یې، زموږ د نظر ناجایز دی او دوستی پکې نه معلومیږي.
دا سرګندونی په داسې حال کې کیږي چې روسی چارواکو تایید کړي چې د داعش پر ضد یې له طالبانو سره اړیکې ټینګې کړي. روسیا او ایران په افغانستان کې د داعش له فعالیت څخه دواړه هیوادونه اندېښمن دي. خو د داعش او د نورو وسلوالو مخالفو ډلو پر وړاندې د افغانستان د حکومت کومه مبارزه چې روانه ده، دې مبارزې څومره د سیمې د هیوادونو قناعت ترلاسه کړی؟ ښاغلی اتمر وایي چې له تروریزم سره د جګړې په ښه پر مخ بولو کې د سیمې په سطحه رامنځته شوی اجماع باید وساتل شي. دی وایي که چیرې دا اجماع له منځه ځي، نو دا مبارزه به هم څه ناڅه ټکنۍ شي. ښاغلی اتمر وایي
نو متاسفانه کله کله موږ وینو چې کله دغه سیاستونه بدلیږي، چې موږ د تروریزم په ضد په جګړې کې یو مرکزي رول لرو، پر موږ یې متاسفانه اغېزه ښه نه وي په داسې حالاتو کې. په همدې خاطر موږ کوشش کوو چې پخوانی اجماع چې د تروریزم پر ضد باندې وه، هغه ماته نه سي او ټوله په هماغه اجماع ودرېږو او یوه جبهه د تروریزم پر ضد باندې ولرو.
له طالبانو سره د مسکو او تهران د اړیکو په وړاندې تر دې وړاندې د افغانستان په بیلابیلو سیاسي کړیو کې هم اندېښنې پورته شوي، او حتی د افغانستان ملي شورا او حکومتي چارواکو په وار وار ویلي چې دغه ډول تماسونه د هیچا په ګټه نه دي او د سیمې په ګټه هم نه دي. خو پښتنه دلته ده چې ولې ایران او مسکو له طالبانو سره تماس نیسي، او آیا د دې تماسونو ګټه هغوی ته او سیمې ته څه ده؟ دا پښتنه میکله چې د سیاسي چارو له څېړونکي سید ریم ستار څخه دا پښتنه مطرح کړه. غوول
کوم ما مداخله چې د ایرانیانو د روسانو په افغانستان کې محسوسیږي، د دې سیمه لپاره خپل نه دي، طالب لپاره نه دي، غیر طالب لپاره نه دي، افغانستان د خلکو لپاره هیڅ خیر نه لري. دا یو خطرناک عمل دی او د آینده لپاره به د منطقه نور هم سوځول کیږي او خلک په داخلي او بهرنیو هجرتو مجبوریږي او مصیبتونه به ایجادېږي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر وایي چې له تروریزم سره په مبارزه کې د سیمې په سطحه همکاري شته، او د هیله وښوده چې دا همکاري لا نوره زیاته او اساسه سي. دغه راز د ښاغلي اتمر په خبره افغان حکومت له دې هیواد څخه د دفاع او د دې هیواد خوندي کولو لپاره هر راز هلو ځلو ته تیار دی او دای مکلفیت دی، او ویل چې افغان حکومت او افغانانو په دې برخه کې خپل مکلفیت در کړی دی او هغه به تر سره کړي. بل مراد صاحب،
د نسیم شفق پر ریپورت کې مو اوریدل چې افغان حکومت وی روسیه او چین باید له طالبانو سره د خپل اړیکو نه د افغانستان د سولې لپاره استفاده وکړي، نه د جګړې د دوام لپاره. دا خبرې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې کړي. د دې مرکې جزئیات د ازادي راډیو پراتلونکو خبرونه کې اوریدلی شئ. ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د کابل چاپ ورځپاڼو هم د افغانستان د مختلفو مسایلو او وروستیو پیښو په اړه مقالې او مطالب خپاره کړي دي. د کابل چاپ ورځپاڼو ته زموږ همکار رحمت الله افغان کتنه کړې ده.
کابل چاپ ځینو ورځپاڼو د نورو موضوعاتو ترڅنګ په مسکو کې د افغانستان په اړه د جوړېدونکي کانفرنس په اړه لیکنې او تبصرې شوې دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې د بهرنیو چارو وزارت له قوله په مسکو کې د افغانستان په اړه د روسیې، پاکستان او چین درې اړخیزه غونډه مبهمه بللې ده. همدې ورځپاڼې د مسکو غونډه د بلې نیابتي جګړې بڅرکي تر عنوان لاندې سرمقاله خپره کړې ده. پا په سر مقاله کې راغلي د نړیوالو قوانینو لمخې او له حقوقي اړخه دا غونډه ناقانونه ده. د افغانستان له حضور پرته یاد هیوادونه نسی کولای چې دا ډول غونډې جوړې کړي. اصلاح ورځپاڼې په خپلې سر مقالې کې لیکلي د افغانستان په اړه د روسیې ګونګه لوبه. په سر مقاله کې یادونه سوې روسیې د افغانستان اوسنی نظام په رسمیت پیژندلی او همدارنګه د طالبانو له سیاسي دفترونو سره ډیپلوماټیکې اړیکې لري. د لیکوال پان دا ټول د دې څرګندونه کوي چې روسیا د افغانستان د قضیو په اړه یوه ګونګه لوبه پر مخ بیایي. د سر مقالې د لیکوال د معلوماتو له مخې د روسیې دا ډول لوبه د افغانستان حالات نور هم پیچلي کوي چې د هر څه په سیمه کې امنیتي ګواښونه زیاتوي او روسیه به هم له دغو ګواښونو څخه په امان کې پاتې نه سي. د انیس دولتي ورځپاڼې د سر مقالې نوماندی په مسکو کې د افغانستان په اړه جوړیدونکي کانفرنس افغانانو ته د منلو وړ نه دی. وړاندې په سر مقاله کې راغلي روسیه، چین او پاکستان د دا ډول غونډو په جوړېدا سره د افغانستان ملي حاکمیت باندې سترګې پټې کړي چې دې موضوع افغانان اندېښمن کړي دي. د انیس د سر مقالې لیکوال وړاندیز کوي هر هغه غونډه چې د افغانستان په اړه جوړیږي او د افغان حکومت استازي پکې برخه ونه لري پایلې به یې مثبتې او د افغانانو لپاره د منلو وړ نه وي. هیواد دولتي ورځپاڼې لیکي په افغانستان کې د روسیې، ایران او پاکستان لاسوهنې د سترې اندېښنې وړ دي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي دغه درې وړو هیوادونو د افغانستان د پرمختګ، امنیت او ثبات پر ضد خطرناک مثلث رامنځته کړی. د سر مقالې په پای کې راغلي افغان حکومت باید دې لوبې ته د پای ټکی کېږدي او د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د دغې لوبې پر ضد غږ پورته کړي.
دا پګواش په نامه ایټالوي اداره له ډېر وخت راهیسې د افغان چارواکو او مدني ټولنو غړو طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه خبرې کوي. دوی اوس طالبانو سره تر مشورې وروسته داسې یو طرحه وړاندې کړې ده چې له مخې طالبان د ټول حکومت پر ځای په حکومت کې یو برخه غواړي. مشال راډیو ته په ځانګړې توګه رسیدلې دې طرحه کې ولس ټکي شامل دي. طالبانو دا طرحه خبرې له خوا افغان چارواکي وایي که وسله وال سوله غواړي نو حکومت سره دې مستقیم مذاکرات وکړي. بشیر ګواخ په دې اړه رپورټ برابر کړی دی.
د افغان ولسمشر د سیاسي چارو سلاکار اکرم خپلواک نن مشال ریډیو سره په ځانګړو خبرو کې وویل چې دوی ته د پګواش په نامه ادارې له خوا هغه طرحه نه در رسیدلې چې په دې روسیو کې د سولې ممکنه تړون لپاره وړاندې کړي. هغه زیاته کړه چې دوی نیغ په نیغه طالبانو سره مذاکراتو ته چمتو دي.
د پګواش طرحه من اسمي تر خبر هغه طرحه من سره نه پلان شوې ده، نه شریک شوې ده. من په دې عقیده یم چې ځینې موسسات هغه دې پېژې چې بین الافغاني لارې خپلې کې یو خپل اهداف لري، یو اهدافو ته کار کوي. موږ الحمدلله افغانستان د جرګو د مرکو وطن ده. افغانستان داسې یو تاریخ لري چې هغوی ټولې معذرې د جرګو له لارې حل کړي. دې پېژې چې بل څوک یو طرح راته ډیزاین کړي، دې پېژې چې بل څوک یو په یو طرحو کې خپل اهداف او شوم اهداف سرته ورسوي. موږ ډېر ترجیح ورکوو چې هم د اسلام د مبین دین په اساساتو او هم په افغاني اناناتو او هم د اساسي قانون د اصول سره سم من بهتره کولای شو چې دا موضوع حل کړو.
ایټالوي اداره پګواش چې په 1995 کال کې د سولې نوبل جایزه هم ګټلې، له ډېرې مودې راهیسې د افغان حکومت چارواکو، طالبانو او مدني فعالانو سره د روغې جوړې په اړه خبرې کوي. د دوی لخوا د سولې د ممکنه تړون لپاره وړاندې شوې طرحه ولس ټکی لري چې مشال ریډیو ته په ځانګړې توګه رسیدلې. مهمه داسې دي د دې تړون امضا کېدو سره سم دستي اوربند کول، د طالبانو د نفوذ سیمې هغه ته تر هغه پورې پرېښودل تر څو چې دوی په حکومت ورګړيږي، په اساسي قانون کې بدلون کول، د بندیزونو لټور لسته باید د طالبانو نمونه لري شي، د تړون د عمل کېدو درې کال وروسته باید بهرني ځواکونه ووزي، دواړه غاړې باید یو بل بندیان خوشي کړي، هیڅ یو خوا باید هیڅ سیبي وسلواله ډلې ته ځای ورنه کړي، طالب وسلوال باید بے وسلی شي او وسلوالی په امنیتی ځواکونو کې شامل شي. د تړون تر عملی کولو یو کال وروسته باید ټولټاکنې وشي. ملګری ملتونه یا د اسلامي هیوادونو سازمان باید د ضامنانو کردار ولوبي. د افغان طالبانو قطر دفتر یو لړپوړی چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط نن مشال ریډیو ته وویل چې د پګواش لخواړاندې شوی د سولې دغه طرحه د دوی سره تر مشورتي ملاقاتونو وروسته جوړه شوی او خده. د دې چارواکي په خبره کې څه هم دا طرحه د دوی رسمي دریز نه ده، خو د خبرو لپاره یو بنیاد کېدلی شي. خو د ولسمشر محمد اشرف غنی سلاکار اکرم خپلواک وای ک طالبان سوله غواړي نو نیخ پنیغه دی د کابل سره مذاکرات وکي. داغه په خبره طالبان باید د پاکستان له اغیزه راووزي.
ټول افغانانو چې هغه په هر سر کې دي کړه نن د وسلوالو مخالفینو په سر کې دي، دا درک کړی ده چې دا جنگ د افغانانو نه ده بلکې موږ د پردو اهدافو لپاره قرباني ورکوو. یو اخلاقي جرأت، هغه د وطن دوستۍ جرأت او یو د اسلامي اصولو سره برابر افغاني جرأت غواړي چې د وسلوالو مخالفینو طالبانو تحریک اسلامي سره غواړو چې بین الافغاني مذاکرات تکید او ټول هغه شروط او شرایط چې دی لري د مذاکرات
یاد دی وی چې افغان حکومت پر پاکستان تور پور کوي چې افغانستان کې د طالبانو په ملاتړ سره ترهګری جوړی، خو اسلام آباد دا تورونه ردی یوای دوی د سیمې امن ته ژمن دي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
تاسو زم غغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ صپه 2289 په ټول افغانستان او د غراس په اف ام سل اشاریه 15 صپه په کابل او لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. په انټرنیټ کې هم په ازادي رادیو پر وپړنه azadiradio.com زم خبرونه په مستقیم ډول اوریدل شي. د غراس د دې خبرونه په دوهمه برخه کې دوستانو دونس پروګرامونه د انصاف په لړ کې او ازادي اوریدونکو اوریدل شي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر زنګړی مرکه چې ازادي رادیو سره کړی ده د ازادي رادیو د نن ورځې په خبرونه کې په مفصل ډول اوریدل شي. د افغانستان د هوایي ځواک لومړی پیلوټ په امریکا کې د پناه غوښتنې په اړه اوس خپل بیان اوس بیل بیان ورکړی دی، خو د نیلوفر رحماني وکیل ویلي چې رحماني رښتیا په امریکا کې پناه غوښتې ده. په دې اړه ملالی بشیر را سره په سټوډیو کې ده او وروستي جزئیات برابر کړي دي.
مننه مراد صاحب، اورو چې د افغانستان د هوایي ځواک لومړی پیلوټ په امریکا کې د پناه غوښتنې په اړه اوس خپل بیان بدل کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت ته په لیږلي یو لیک کې نیلوفر رحماني ویلي چې امریکایي رسنیو د دې خبرې ناسمې نقل کړې دي. نیویورک ټایمز او وال سټریټ جرنال مخکې راپور ورکړی و چې میرمن رحماني په امریکا کې پناه غوښتې ده. راپورونو د دې پر ضد په افغانستان کې د سخت دریځو لخوا تهدیدونو په اړه هم ویلي چې د میرمن رحماني د خپلې کورنۍ او د همکارانو لخوا ورته متوجه سوی دی. میرمن رحمانی په دغه لیک کې لیکلي: زه سخت اندیشمنه سوم چې نیویورک ټایمز ورځپاڼې زما خبرې ناسمې راخستې او زه له خپلو ټولو همکارانو بخښنه غواړم چې د دغه راپور له لاسه شایي خفه سوي وي. زه دوی ته د ښه روغتیا او بریالیتوب هیله من یم. دې په همدې لیک کې زیاته کړې: زه یوازې ښه زده کړې غواړم څو وکولای سم د خپل هیواد افغانستان او د خپلو ځپل سوي خلکو په ځانګړې توګه د خپلو خویندو ښه خدمت وکړای سم. د دې مدافع وکیل کمبرلی موټلی د سې شنبې په ورځ المان خبري اژانس تایید کړې چې رحماني په امریکا کې رښتیا پناه غوښتې ده. دې ویلي: نیلوفر له افغانستان سره مینه کوي او کله چې دا د خپلو ژمنو د پوره کولو خبرې کوي د دې د خبرو معنا دا وي چې تل به د افغانستان خدمت کوي. د دوشنبه په ورځ د افغانستان حکومت ته رحماني د پناه غوښتنې خبره د شرم وړ وبلله او یو ویاند ویلي و چې دې د خطر او تهدیدونو په اړه درواغ ویلي دي.
دوستانو، د ملالی بشیر په رپورټ کې مو ولیدل چې د هوایي ځواک لومړی پیلوټ په امریکا کې د پناه غوښتنې په اړه اوس خپل بیان بدل کړی دی. خو د نیلوفر رحماني وکیل بیا تایید کړی چې اغلی رحماني رښتیا هم په امریکا کې پناه غوښتې ده. په کندهار کې د افغاني او ایراني تولیداتو ګډ درې ورځنی نندارتون پرانستل شو. په کندهار کې د ازادي رادیو همکار محمد صادق رښتینی د نندارتون ته ورغلی او په اړه رپورت برابر کړی دی.
دا غدری ورځنی نندارتون د ایران د بیلابیل سیمو او د کندهار د لسکونو صنعتکارانو په ګډون د ایران د سیستان بلوچستان او د کندهار د چارواکو لخوا پرانستل شو چې پکې یو شمیر خوراکي او غیر خوراکي مواد، غالۍ، پلاس ګنډل سوي افغاني جامې، کرنیز محصولات او نور ډول ډول تولیدات نندارې ته وړاندې سوي دي. د دې نندارتون د پرانستلو پر مهال افغان چارواکو وویل چې دوی غواړي د دې ډول نندارتونونو په وسیله افغاني تولیداتو ته بازار پیدا کړي او په افغانستان کې د پانګونې په برخه کې د ایراني سوداګرو توجه راجلب کړي. د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال انجنیر عبدالباقي بنا ازادي راډیو ته وویل چې په دغه نندارتون کې په شاوخوا 15 غرفو کې ایراني صنعتکارانو او په شاوخوا 15 غرفو کې افغاني صنعتکارانو خپل تولیدات نندارې ته ایښي دي.
د ایران د دولت په
غوښتنه سره چې غوښتل د کندهار تجارانو سره یو مشترک بازار ولري او دوی ته هغه څه چې موږ یې واردو د هغه څخه ښه تره یو نندارتون جوړ کړي. ډېر وخت راهیسې موږ په دا تکل کې وو چې څنګه وکولای شو موږ خپل دغه هم پکې ځای کړو، هغه څه چې موږ تولیدات لرو، صنعت لرو، پیداوار لرو، هغه هم پکې وکولای شو خلکو ته په ننداره باندې کښېږدو. نو پس له ډېرو هلو ځلو څخه دا کار عادي تاسې وینئ، شاید ته حال یاست چې دا موضوع حل شول او دا نندارتون عادي دایر شو.
په عین وخت کې یو شمېر صنعتکاران د افغاني تولیداتو د شهرت لپاره دا ډول نندارتونونه ګټور بولي. د دوی په وینا ډېری خلک د خپل هیواد د تولیداتو په اړه معلومات نه لري. محمد شفیق چې د کندهار په صنعتي پارک کې د مسالې جوړولو فابریکه لري او په دغه نندارتون کې خپل تولیدات نندارې ته ایشي، د وطني تولیداتو لپاره پر عامه پوهاوي ټینګار کوي.
دا د کندهار خپل تولیدات دي، دغه دي زموږ د خپل کندهار تولیدات دي، دغه شاوخوا ولایت یې هم کې شو، دا اوس دوبۍ او پاکستان او ایران ته هم روانه ده. دغه دي څلور پنځوس قسمه تولیدات لرو په دغه مسالو کې، نو تقریبا د دې یو زیات و کم جرنس کاله کېږي چې د دې تولید شروع دی. پخوا خو نو دغه کاټن بسته نه وه، اوس دا پنځه کاله کېږي چې کاټن بسته کړې مو ده، وقتی بسته کړې مو ده، نو ښه مساله ده، ښه بازار لري. شکرځي
د کندهار سوداګر کڅه هم د افغاني او ایراني پانګوالو ترمنځ د اړیکو ټینګولو لپاره دا ډول نوښتونه ګټور بولي. خو تر دې مخکې دغه سوداګرو تل شکایت کړی چې ایراني چارواکي د ویزو په برخه کې سم همکاري نه ورسره کوي او ډیر وخت د چین او نورو هیوادونو څخه د دغه هیواد د لارې د مالونو د انتقال پر مهال ستونزې ورته جوړوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. اروپا په تیرو دوه کلونو کې د خونړۍ او حملو شاهده وه. سږنی میلادي کال ډېرې حملې په جرمني کې وشوې، خو تیر کال سخت دریځو تر ډېره فرانسې د حملو لپاره پنخه کړې وه. په دې حملو کې چې په سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله، برید کوونکي د اسلامي دولت ډلې یا داعش یا القاعده ملاتړي وو. نوریاس نوري دغه تحولاتو ته کتنه کړې.
په 2014 میلادي کال کې تر ټولو زیات حملې په جرمني کې وشوې. ورستۍ حمله د دسمبر په 19 په برلین کې وه. په دغه حمله کې چې برلین د کریسمس پرې و ګڼګونی بازار د لارې په ذریعه وشوه، 12 کسان ووژل شول او 43 تنه نور ټپیان شول. مشکوک حمله کوونکی د انس امیری په نوم یو 43 کلن تونسی و چې له حملې څلور ورځې وروسته د دسمبر په 28 په ایټالیا کې د پولیسو په ډزو ووژل شو. په همدې ورځ د اسلامي دولت ډلې یو ویډیو خپره کړه چې پکې نوموړی له حملې مخکې دغه سخت دریځ ډلې ته خپل وفاداري اعلانوي. جرمني له دې مخکې د روان میلادي کال په جولای میاشت کې د دریو خونړیو بریدونو شاهده وه. په دې میاشت کې یو ایراني ول اصله ځوان جرمن په منشن کې په ډزو لک تر لګ نه تنه ووژل. ظاهرا له کومې سخت دریځ ډلې سره د هغه د اړیکو مسله تایید نه شوه. یو بل سوریایي ځان وژونکي چې په جرمني کې د پناه غوښتنه کړې وه، په باواریا کې په یو رستوران کې 15 تنه ټپیان کړل. د اسلامي دولت ډلې یا داعش دغه حملې مسؤلیت په غاړه واخیست. درېمه هم د باواریا په یو ریل ګاډي وشوه. یو ځوان چې د افغان یا پاکستاني کډوال شک پرې شوی و، د چړې په ذریعه پر مسافرو برید وکړ او 2 تنه ټپیان کړل. هغه وروسته پولیسو په ډزو ووژه. د راپورونو له مخې د حملې په وخت هغه د الله اکبر چیغې وهلې او د اسلامي دولت ډلې ته خپل بیعت اعلان کړ. د جرمني ګاونډ فرانسې هم د روان میلادي کال په جولای میاشت کې د دو حملو شاهده وه. د فرانسې په نورماندي کې پر یوې کلیسا دو سخت دریځو برید وکړ او د دغې 14 پیړۍ د کلیسا دننه شپږ تنه یرغمل کړل. حمله کوونکو وروسته د کاتولیک کلیسا د یو 50 کلن پادري مرۍ په داسې حال کې پریکړه چې د الله اکبر چیغې وهلې. بله خونړۍ حمله چې د برلین حملې ته ورته وه، په همدې میاشت د فرانسې په نیس کې وشوه. یوه تونسي باروړونکې لارۍ د خلکو پر هغې ګڼه ګوڼې وروسته چې د فرانسې یوه ملي ورځ لمانځله. په دغه حمله کې شپږ اتیا کسان ووژل شول او لږ تر لږه 444 نور ټپیان شول. د فرانسې د 2015 کال پیل هم له حملو سره و. د دې کال په جنوري میاشت کې دوه حملې وشوې، یوه په پاریس کې د تنزیه او نیز چارلي ابدو پر دفتر او بل هم د پاریس پر یوه بازار. وسلوالو په پاریس کې د چارلي ابدو پر دفتر په برید کې 12 تنه ووژل. برید کوونکو په یمن کې د القاعده تر روسي ډلې سره اړیکې درلودې. بل حمله د پاریس د کوشر پر بازار وشو چې حمله کوونکی یوه ورځ وروسته له پولیسو سره په ډزو کې ووژل شو. برید کوونکی د اسلامي دولت ډلې یا داعش ملاتړی و. د بلجیم پلازمینه بروکسل هم د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې د یوې خونړۍ حملې شاهد و. د بروکسل پر مترو او هوایي ډګر حمله کوونکو چې ټول د بلجیم اتباو برید وکړ چې په نتیجه کې 2 تنه ووژل شول او په لسګونو نور ژوبل شول. دغه برید کوونکي هم له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره تړلي وو.
د نوریاس نوری په راپور کې مو واوریدل چې اروپا په تیرو 2 کلونو کې د خونړیو حملو شاهده وه. سږ کال ډېرې حملې په جرمني کې وشوې خو تیر کال څخه دریځو تر ډېره په فرانسه کې بریدونه ترسره کړل. 2:30 شوي دي. له فریبا ظاهر څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د بهرنیو ځواکونو رول مهم او اغېزمن بولي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنري په افغانستان کې د بې ځایه سوي کورنیو وضعیت اندېښنې وړ ګڼلې. د تخار سیمه ییز چارواکي وایي نن سهار 2 افغان وګړي د تاجکستان د سرحدي ځواکونو له لورې په ډزو ووژل شو. د ایران د دولت یو لوړ پوړي مخالف مشر مهدي کروبي د خپل ګوند د مشري څخه استعفا وکړه. د روسیې دفاع وزارت وایي د هغې پوځي مسافروونکي الوتکې تور باکس یا د پرواز د معلوماتو ثبتوونکي علایه موندلې چې د ډسمبر پر 15 په سوچي ښار کې تورې بهیرې ته نږدې لوېدلې وه. د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف وایي دی چمتو دی چې د سوریې د کړکېچ په اړه په پلازمېنه استانه کې د روسیې، ایران او ترکیې ترمنځ د خبرو کوربتوب وکړي. او د جاپان صدراعظم د امریکا د پیرل هاربر پر پوځي مرکز د جاپاني ځواکونو د برید د 15 کلیزې په مناسبت د هغې پیښې د قربانیانو د درناوي لپاره هوایي ته ورسېد.
سحر ګل امیرزی اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
سلام، دا هم اقتصادي خبرونه. د مالی وزارت مالی ورکوونکو ته د مالی ورکولو د امه پوهاوی په خاطر په کابل کې روان کمپاین د خول استراوړو خبر ورکوي. د افغانستان د مالی وزارت د مالی ټولولو څنګه رئیس امینی احمدی نن ازادي راډیو ته ویل چې افغان پنګوالو، سوداګرو، د ملکیتونو خوندانو او د خصوصي سکتور استاذ ورسره پر وخت د مالی پور کولو کې شمنه وکړه. اغلی احمدی زیاته کړه هم د مالیه چې د هیواد اقتصادي ملاتړ کوي او وایي که غواړو هیواد مو په اقتصادي لحاظ له ستونزو خلاص وینو باید مالیه ورکوونکي په خپل وخت د هیواد خزانې ته خپل مالیه وسپاري. امینی احمدی وویل چې مالیه ورکوونکو ته د مالیه ورکولو د امه پوهاوی په دغه کمپاین کې په مالیه او اقتصاد وزارت سربیره له 10 خصوصي سکتوري او مدني بنسټونو څخه 2500 تنو ګډون کړی دی. د افغانستان د سوداګری او صنایعو خونینن په کابل کې د هیواد د سوداګریزو ستونزو د حل په هدف د وړاندیزونو ترنامه لاندې و غونډه جوړه کړه. د افغانستان د سوداګری او صنایعو خونی ویان سیمودین پسرلی نن ازادي راډیو ته ویل چې په دغه غونډه کې د سوداګریزو ستونزو د حل په هدف وړاندیزونه وشول چې په خبره د افغانستان سوداګری وزارت ورسره د حل لپاره د همکارۍ ژمنه وکړه. خاغلی پسرلی ویل چې د سوداګری وزارت ورسره ژمنه کړې چې د سوداګری پر وړاندې سګنې ستونزې به د 2019 میلادي کال په شروع سره هواری شي. د خاغلی پسرلی په خبره په دغه غونډه کې دولتي چارواکو، د کابل پوهنتون یو شمیر استادانو، د ولسی جرګې او د کابل د ولایتي شورا ځینو غړو، د خصوصي سکتور او مدني ټولنو غړو او ژورنالیستانو ګډون درلود. او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ قزاقي وړه 1190 افغانۍ، یو بوجۍ پاکستانی وړو 1170 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بوجۍ 2400 افغانۍ، د وریجو یو درې نیمه نی بوجۍ 1550 افغانۍ او 14 لیټر غوړي 1100 افغانۍ. او په کابل کې بیا نن 1 لیټر پېټرول او ډیزل په 40 افغانۍ او 1 کیلو بلند ګاز په 80 افغانۍ پلورل کیږي. او د شزاده سره د معلوماتو لمخې د زینو بهرنۍ او سارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 1 پولا، یو یورو 1 افغانۍ، یو انګلیسي پوند 3 افغانۍ، یو سعودي ریال 1 افغانۍ 15 پولا، زر ایرانی تومان 14 افغانۍ 10 پولا او زر پاکستانی کلدار 611 افغانۍ. لملتیا مو مننه.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دې شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دې لمه کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داورین، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښتر دې.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې ازې په ویډر کوې ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې لمسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیندیم. بیا هم د ازادي رادیو د دیونه د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې وخت را ورسید. په دې خبرونه کې مې د بلخ ولایت د یو وسیدونکو محمد ضیا ستونزه راخسته ده. دی وایي د بلخ ولایت یو امنیتي چارواکي ګواښلی چې مېرمن د طلاق کړه او کنه نو وبه دې وژنم، او دا به هم واوري چې د بلخ ولایت چارواکي په دې اړه څه وایي. پام ورته راړو.
د انصاف پلټکه
د بلخ ولایت د مزار شریف د خار اوسیدونکو محمد ضیا ادعا کوي چې د بلخ ولایت د زارې ولسوالۍ امنیه قماندان اکرم زارې ګواښلی چې مېرمن د طلاق کړه چې زه وکړم او که دا کار ونه کړې نو وبه دې وژنم. نور حال به د محمد ضیا له خولې واوري.
تجاوزگر به نام اکرم زاری قماندان ولسوالی زاری بود و به فرمان
د خپل ټول خبرې په دری ژبه وکړه او ویل چې تیرې کون کې د زاری ولسوالی امنیه قماندان اکرم زاری ده. د قضیه په تړاو د کورنوي چارو وزیر یو پلاوی مزار ته واستاوه چې قضیه بررسی کړي. پلاوی قضیه وپلټله او نظر ورکړ چې دا شخص دی ونیول شي او له قانون سره سم جزا دی ورکړل شي. د ده په خبره له دې سره سره د کورنوي چارو وزارت لخوا بیا اکرم زاری ته د سرپرستۍ مکتوب ورکړل شو. دا عادلانه او قانونی نه ده، دا یو ظلم ده.
ایخو غیر قانونی است، واقعا ظلم است.
له محمد زیام و پختل چی دا تیره لکس واضح کړه.
ما خو ساعت 12:30 بجې شب وارد میشیم، ای آدم به خانه خود میبینیم، ای آدم برمیگردم.
دی وای یو شپه 12:30 بجې خپل کور ته ورننوزم چی دا سړی په خپل کور کې وینم او راته وای چی درې ورځې وخت لري چې خزه دې طلاق کړي او کنن وژنم دې او د شولګر په سین دی لا حکم. د محمد ضیا په خبره دا سړی زورواکی او ترې وډار شوم او کابل ته راغلم. پارلمان، وزارتونه او تر جمهوری ریاست میزان ورسو او عرض می وکړ خو هیڅ هم خبره وانه وریده.
هیچ گونه شونیدگی به عمل نامد.
له محمد ضیا مده پښتنه هم وکړه چې دا سړی چې ته په ادعا کوي دا ستا کور ته ستا د مېرمن د پاره راغلو. دی جواب راکړ.
با رابطه نامشروع با خانم ما داشتک، مرا کشته اینا میخواستن که خانم مرا بگیرن.
دی وویل زما له مېرمنې سره نامشروع اړیکې لرلې او غوښتلې چې ما ووژني او ښځه مې خپله کړي
ځان کې خانم مره بگیرن.
له دې مې دا م وپوښتل چې مېرمن دې په دې اړه څه وایي. دی وویل
اینقدر خبری که ما داروم اینا دستور دادن که برش گفتن که برو بگو. گفتم ما را
دیوای دومره خبریم چه ورته ویلی چه ووای چه محمد ضیا درې میاشت مخ که طلاق را کرده او دا ادام مېرمن کرده ده.
دادا ای دار خانم ما کده.
محمد ضیا له حکومت غواړي چې فریاد واوري او بل دا څوک چې د اکرم زارې ملاتړ کوي زما ژوند ترې په خطر کې دی.
طرف اکرم و پښتوانان اکرم به قتل میرسوم.
د ده په خبره سلور 15 میاشتې کیږي چې بلخ ته نشم تلی ځکه چې د اکرم زارې او له پلویانو یې وژل کیږم.
جان ما در خطر است. کسایی که اکرم پښتوانی میکنن
دی وایي زما امنیت دې خوندي شي.
د انصاف پلټکه
ډیر حسم وکړه چې د محمد ضیا د قضیه په اړه د بلخ ولایت د زارې د ولسوال اکرم ضیا نظر ولرو خو ټلیفونونه ته مو هوکې ونه ویل شوه. همدارنګه مو هڅه وکړه چې د کورنیو چارو وزارت د چارواکو نظر هم ولرو خو دوی هم زموږ ټلیفونونه ته ځواب را نه کړ. په پای کې مو موضوع د بلخ ولایت له چارواکو سره شریک کړه. دغه ستونزه مو د بلخ د والي له ویاند منیر فرهاد سره په مستقیم ډول مطرح کړه. ادعا کوونکی مو ورسره په مستقیم تماس کې کړ. ده ورته د اکرم زارې څخه شکایت وکړ او د بلخ د والي ویاند منیر فرهاد ورته وویل
ما درباره قضیه خودت و ادعای خودت چندین بار با رسانه های مختلف
فرهاد وبل ما ستاد قضیه و ادعا پاړه سوزل له مختلفو رسنیو سره خبري کړي. زله تا سره ژبنه کوم چې تا به د بلخ لوالي سره نږدې کوم چې خپل پیغام والي صاحب ته ووایي ستا پر ادعا به بحث وکړو او د قضیه پای ته به ورسیږو. خو له بده مرغه تاسې په کابل کې یاست او له کابل اعتراض کوئ. فرهاد وویل زج منه کوم چې هر ظلم چې له تا سره شوی او ادعا دې ثابته شي که زاری او که بل مسؤول وي له قانون څخه لوړ نه دی او قانوني چلند به ورسره وشي. د قانون پر وړاندې هیڅوک امتیاز نه لري
و هیڅ امتیاز در مقابل قانون هیڅ کسی نداره.
ضیا وای مزار ته ځم خو سر مې په خطر کې دی. په دې اړه منیر فرهاد وویل
در قسمت تامین امنیت تان هم با قماندانی امنیت و ریاست امنیت ملی انشاءالله وظیفه میسپاریم که به حیثی امنیت تان هم ما توجه جدی خواب کردیم. ما در خدمت هستیم، هر مشکل باشه حل میکنیم.
دو ویل ستا د امنیت په اړه به له امنیت قمندانۍ او ملي امنیت سره خبرې وکړو. سو ستا امنیت ته جدي پام وشي. موږ ستا په خدمت کې یو، هر ستونزه چې وي حل به یې کړو.
د انصاف په لټه کې
دا و د ازادي راډیو د دې اونۍ د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه. که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجودې وي له موږ سره یې شریکه کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر.
د ازادي او اوریدونکو د خبرونه مینوالو سلامونه او نیکه هیلې مې ومني. ستاسو د روغتیا په هیله ورزو د نن ورځې پیغامونو ته چې زموږ د بی ځای سویو او یا هم د پاکستان څخه د بیرته راستنسو کډوالو څخه را رسیدلی دي. د دوی د ستونزو په اړه مې د کډوالو چارو وزارت له مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل سره خبرې کړې دي چې په ګډه به یې سره واورو. اول به د دوستانو پیغامونه او وروسته به د ښاغلي میاخیل سره خبرې واورو.
السلام علیکم، زه عبد الله خبرې کوم د خوست ولایت نه. موږ د سخت جګړو د لاسه خوست ولایت رامجر شوي. خو تاسو معنا چې اوس دروازه کول موږ سره مرسته نه ده شوی. موږ په ډېر سخت حالات کې ژوند کوو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو، زه خاکسار د تاخار د ولایت غږیږم. کم مهاجرین چې د پاکستان څخه راغلي دي دا دوه کاله کېږي حکومت یا ما یونیسیار دغو نه پوښتنه کړې نه رایې پوښکې وي، بلکې ډېر تکلیف سره، ځکه چې ژمی را روان دی، واورې سوي دي، خلک ډېر ازوردني، ډېر په تکلیف دي. اته یو شمېر مسلمانان ګرسره نه سرپناه لري او نه د ګزارې وړ سامان لري، نه یونیسیار وال، نه حکومت هېڅ پوښتنه نه ده کړې او نه کوي.
دغه بل د کندهار ولایت څخه به دا اوریدونکي وورو.
السلام علیکم، زه دې په ډېر درنښت سره د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلامونه وایم. دغه د هلمند د ولایت مهاجرین چې په دې کندهار کې پراته دي، په ډېر ستونزو کې اخته دي، ډېر یخني مراله او هیچیم نه لري. خدای دې وکړي چې دا زموږ غږ د کندهار د چارواکو یا د مرکزي دولت ته ورسوي. په ډېر سخت حالات کې دي، په ډېر
میخیل صاحب، دوستانو ژغونو موارد لنو تاسو دوی ته څه ځواب لري؟
بله، البته تر یو حد پورې زمنګ د دوه هیوادوالو دغه بې ځای شو کورنیو او مهاجرینو غوښتنې پر ځای دي. رښتیا هم چې ستونزې شته په دې برخه کې. په ټول هیواد کې د جګړو او ناامنیو له امله یو میلیون او 300,000 از موږ هیوادوال له خپلو اصلي سیمو څخه بې ځایه شوي، چې دا یو لویه ستونزه ده. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د یو شمیر نړیوالو مرستندویه ادارو سره په ګډه په دې وروستیو کې هڅې پیل کړي تر څو دغو بې ځایه شوو کورنیو سره مرستې وشي همدارنګ حق افغانان چې له پاکستان څخه راځي یاوی سره هم یو اندازم رسیدي کیږي. خو یو څه باید واضح کړم چې د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت داسې مشخصه بودیجه نه لري چې مستقیما له بې ځایه شو سره مرسته وکړي. وزارت په دې برخه کې یوازې د هماهنګۍ دنده لري. نو موږ له یو شمېر مؤسساتو سره تفاهم لیکونه لاسلیک کړي. زمونږ یو ورور د خوست ولایت څخه زنګ وهلی و چې دوی ویلې چې موږ بې ځایه شوي وو د جګړو له امله او موږ سره مرسته نه ده شوې. همدارنګه د تخار، کندهار او کونړ څخه زموږ هېوادوالو اړیکه نیولې وه. نو د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت په مشرۍ یو شمېر مرستندوی ادارې لکه یونیسیار، آیو ایم، ان آر سی، ډی آر سی دغه ادارې له بې ځایه شوو کورنیو سره مرستې کوي. مرستې همدا اوس په یو شمېر ولایتونو کې جریان لري. د سروې ټیمونه بېلابېل سروې ټیمونه کار کوي. د سروې وروسته مستحق کورنۍ موږ د مرستو په موخه دغه مؤسساتو ته معرفي کوو. یو وزارت یو تفاهم لیک له یونیسیار سره لاسلیک کړی. یونیسیار د دغه تفاهم لیک پر اساس ژمنه وکړه چې یو سل اته اتیا زره کسانو سره د هیواد په شپېته ولسوالیو کې په راتلونکي نهو میاشتو په جریان کې له دوی سره د غذایي موادو مرسته کوي چې دغه مرستې هم په یو شمېر ولایتونو کې همدا اوس عملا جریان لري. همدارنګه له اتیا زره نورو کورنیو سره د یو شمېر د ژمنیو مرستې ژمنه هم شوې د یو شمېر نړیوالو مؤسسو له خوا نه. نو دغه مرستې هم په یو شمېر ولایتونو کې جریان لري. په کابل کې همدا اوس همدا نن د ژمنیو مرستو هغه لړۍ پیل شوه. نو د اوو زرو څخه ډېرو کورنیو سره په کابل کې مرستې کېږي. نو دغه بشري مرستې چې د یو شمېر نړیوالو مؤسساتو له خوا کېږي، خو دا منو چې دغه مرستې بسنه نه کوي او مرستې باید ډېرې شي. زموږ غوښتنه ده نړیوالې ټولنې دا ده چې په دې برخه کې خپله پاملرنه ډېره کړي او مرستې دې هم ډېرې شي.
بله میخیل صاحب، تاسې د مرستو د ویش د لړۍ خبره وکړل چې همدا اوس په ځینو ولایتونو کې سته. په همدې ارتباط هم موږ بعضې شکایتونه لرو او البته دغه اورېدونکي زه بیا هم تاسو ته غږونه در واورم چې دوی به د دې څخه شکایت کوي چې مرستې رارسېدلې دي ولې مستحقو کسانو ته نه رسېږي. یعنې په دې کې فساد سوداګر سره تاسو په خپله د دوی غږونه واورئ لطفا.
خبره کوم دغه د ماجرینو د ریاست څخه زه ډېر شکایت لرم. څو واره مې والي ته عریضه کړې ده، د والي را امضا کړې ده، بیا مې د کلي د ملک و د ولسوالو د ټول امضا پر کړې ده. بیا ورغلی یم دا پر واسطه باندې ډېر خاینان دي، پر واسطه او پر شیشه باندې چا د شی ورکوي چې نه پېژني هغه ته ګډ سره سام جواب لا نه ورکوي. او زه داسې مستحق یم چې واته تن آیا لرم پر یو هم نه وړوله قدرت نه لرم.
سلام علیکم. دا ما اول دې د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته ما سلامونه ورسېږي. ما اول دا مسول اول ته ورسېږي چې د هلمند په ولایت کې موږ د ځای نو دغه مرکز څخه پیسې راغلي دي. وای دا شفافه فرجه ده، دا شفافه فرجه دي او ورته ولې دا څه شفافه فرجه ده چې پر خوار پر غریب باندې نه ګرځي. بنګلو ته ولاړ دي، پامیرامو ته ولاړ دي، مارکیټو ولاړ ته ولاړ دي، هغه ته رسېږي. خوار غریب تر څو لاندې دي پایماله دي. خوار غریب ناراض وخت نه اوري، خپلو دوستانو باندې ګرځي. فرجه ده شفافه ده او هغه ته ورکوي. خوار غریب ته نه ورکوي، د خوار غریب ناره نه رسېږي. مسؤولو چارواکو ته دې دا زما احوال ورسېږي.
بله میخیل صاحب، د یو بل اورېدونکي پیغام به مو اورو، بیا به تاسو ځواب ته راسو.
زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. ورورک، مه دا مرستې ورکوئ، مه پر خلکو باندې فکرونه کوئ، مه راوړئ. یوه روپۍ د خدای یوه روپۍ ولاکه، یا مسکین یا غریب ته ورسېږي. دوې میاشتې مې کېږي راغلی یم، یوه روپۍ شراب د کچا راکړې ده. ټول یې په خپله اکي په خپله یې سره خوري. تر دغه چې نه راوړنګ یې بس په ښه دی ګر سره مه راوړي. مې ورکوي والیانو ته، مې قومندانانو ته، مې وکیلانو ته. دا د خپل ځانو دپاره غواړي. مسکین و غریب دغه چې پاتې دي. وسلام.
میخیل صاحب، د دوستانو ګیلې مو واورېدلې. ستاسې جواب چې شته دی چې مستحقو کسانو ته نه رسېږي، نو دغه مرستې د کومو معیارونو پر اساس ویشل کېږي؟
بله، زه بیا هم تکرار کوم چې زموږ د دغو هېوادوالو هغه غوښتنې او ستونزې تر یو حده پورې پر ځای دي. کېدای شي په ځینو حالاتو کې ستونزې هم وي، هغه مستحقو کورنیو ته هغه مرستې ونه رسېږي. خو وزارت په دې برخه کې خپله هڅه کړې. لومړی دغه کورنۍ چې بي ځای کیږي دوی امغه مروته ادارو ته مراجعه کوي او هغه تخپل غوښتنلیکونه سپاري. له هغه وروسته د وزارت هغه د کډوالو وزارت هغه د مربوطه ادارو د خوانه یو نماینده ټاکل کیږي. بیا د هماغو مؤسساتو مرستندوی ادارو لخوا هم یو دوه کسه ټاکل کیږي. دوی ځي هغه سیمو ته ځي دغه کورنۍ سروې کوي، له دوی څخه پوښتنه کوي که چیرې واقعا دوی دغه کورنۍ مستحق وي. بیا له هغه وروسته دوی ته د مرستو هغه یو پرزه ورکول کیږي. له هغه وروسته پر دوی باندې هغه مرستې ویشل کیږي. نو موږ تر هغه وروستۍ حده پورې خپل کوشش او هڅه کوو تر څو هغه مستحق کورنیو ته مرستې ورسیږي. خو په ځینو حالاتو کې کیدای شي ستونزې هم وي. نو د سروې ټیمونو کې بېلابېل نمایندګان شامل وي او دغه نمایندګان ځي هلته دغه کورنۍ سروې کوي، د له دوی څخه پوښتنې کیږي. له هغه وروسته بیا پر مستحقو کورنیو باندې دغه مرستې ویشل کیږي.
میخیل صاحب، د کله چې سروې وسی او د مرستو د ویش لړۍ پیل سي، آیا کم څوک څارنه هم کوي د دې چې واقعا دغه کسان مستحق خودي هغه خو یوارې سروې کیږي؟ د ویشلو پر مهال آیا د دې څارنه کیږي چې واقعا رسیږي او کنه په مغزه کې لکه څنګه چې دوی ګیلې کوي چې خپل منځو کې سروې
کیږي؟ کله چې سروې کیږي، له سروې وروسته هغه مستحق کورنۍ ته د مرستو د ترلاسه کولو په موخه یو 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 سند ورکول کیږي، یو یو پرزه ورته ورکول کیږي. بیا د هماغه سند یا پرزې پر اساس د دوی سره مرستې کیږي. نو هلته هم مرستې هم ویشل کیږي د بېلابېلو ادارو د نمایندګانو په حضور کې دغه مرستې ویشل کیږي، چې په هغه کې د کډوالو وزارت نماینده هم وي. همدارنګه د هغو مرستندوی ادارو چې مرستې د هغوی د خوانه ترسره کیږي د هغوی نماینده هم وي. نو طبعا د دوی د خوانه هلته نظارت هم ترسره کیږي او دا پروسه هڅه کیږي چې په شفاف ډول دغه کورنیو ته مرستې ورسیږي. خو په ځینو ولایتونو کې ستونزې هم شته، ځینې ښایي یو شمېر وکیلان یو شمېر زورواکي په دغه پروسو کې مداخله وکړي. خو د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت هڅه کوي چې هغه مستحق کورنیو ته مرستې ورسیږي.
بله، مننه. یوه بله مسله چې دغه کوم کډوال چې د پاکستان څخه راغلي دي یا د نور ځای څخه، هغوی طبعا د رسمي کېدو په حال کې دي، یعنی هغوی باید د دې ځای د تابعیت تذکره واخلي. نو زموږ یوه اوریدونکي دا شکایت راستولی دی چې دغه د تذکرې د اخیستو په وخت کې دوی ستونزه لري. دوی خپل څخه به واورو بیا که تاسو ځواب درلودئ.
السلام علیکم. کندس ولایت چردی ورسوالی سے پتماش کیا ما اورورا مرزا دی تذکیرو سره ډېر مشکلاتی یو د پاکستان سماجر غلی یو تذکیره مرته ولوسوال دی کومانه نام نه دی په 1500 ته 800 پوری مرزا افغانی اخلي په تذکیره باندې دا مرزا چارو کو لکو مال ازادي را دوته دا خواهش دی چې زمار ما وینا د لور چرواغ تورسی د سیګټ ورډال دی مرزا یو تذکیره بشپړ وسه ورکو جوړي وسلام به احترام.
میخیل صاحب، د دې دوست ژغ موارد یو دغه نور دوستانو هم دغه ګلی کړی دی، هغه وی چې تذکرې اخستل ته سخت دی او کچیر موږ یو څوک راته وای چې زه یا په کمیشن در جوړوم یا ترقم وای چې پیسې راته غوړي او په داس حال کې چې موږ په خپل هم د په بي سرپناي په یو ډیر نيستي حالت کې ژوند کوو او موږ نه لرو دغه پیسې چې وارکو د تذکرو لپاره، تاسو څه جواب لرئ دوی ته؟
تر ډیره حده پورې دغه ستونزه د بهرنیو چارو د کورنیو چارو وزارت پورې مربوط کیږي او بیا د تذکیرو هغه کومه څانګه چې دا هغه تذکیرې چې ویشل کیږي. خو د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت کولای شي زموږ هغه هیوادوال چې د کډوالۍ څخه هیواد ته راستانه شوي او په هیواد کې دلته د کډوالو هغه مربوطه ادارو ته مراجعه وکړي. موږ بیا د دوی هغه اسناد غواړو که چیرې داسې اسناد د دوی هغه د کډوالۍ ژوند ثابت کړي، بیا موږ مکتوبي دغه کسان معرفي کوو د کورنیو چارو وزارت یا د تذکیرو د ویش هغه مربوطه ادارو ته چې لدوی سره مرستې وکړي، او دا چې په دې برخه کې لدوی څخه پیسې اخیستل کېږي یا نورې ستونزې دي، دا نو د کورنیو چارو وزارت پورې مربوط کېږي، او هغوی ویاندویان کولی شي په دې برخه کې تاسو ته ځواب ورکړي.
بله، ډېره مننه. وروستی پیغام در اورو. ما البته دا یو اوریدونکي دا پیغام راستولی دی د کابل څخه، چې دی د تقریبا شپېته کورنیو په استازیتوب دا خبره کوي، او وایي چې دوی ډېر په یو بد حالت کې ژوند کوي په کابل کې په د ژمي په دې سړو شپو ورځو کې. نو تاسې هم واوري، او که چیرې کېدای سي دوی ته هم یو جواب ووایست خوشحاله به سم.
بله، السلام علیکم. این جانب یو پیام لرم د کابل ولایت د بګرامي ولسوالۍ د ګلګوټي د قرې نه. منګه پروس کالم پیام ورکړو د یو شپېته تعداد کورنیو. سکال هم یو شپېته تعداد کورنۍ لرو چې ډېر بېوزله او د یخ سره او د قلت سره مخ دي. پروس کال هم موږ ته یو څه سیم کارتونه، یو څه شل ډېر سیم کارتونه را کړي وو. سکال هم د یونیسیار د خوانه یو څه کسان راغلي وو، دلته نمونه ولیکل، نور دا خلک بېرته لاړل. اوس د دې خلکو مریضان او ماشومان تاسو راسه پخپلې وګوره، د ډېر سخت قلت او سخت مشکل سره مخ دي. بل لار نه لرو، هم دا تاسو نه هیله کوو چې موږ پیام نشر کړي.
میخیل صاحب، تاسو ځواب ورته څه دی؟
بله بله، لکه څنګه چې ما د خپل خبرو پیل کې هم ویلې، دغه د کابل ولایت کې چې موږ کوم هیوادوال به ځای شي، له دوی سره د ژمنې مرستو لړۍ تیر ورځ رسمن پیل شوه. تیر ورځ چارې قنبر په سیمه کې د بګرامۍ او په سیمه کې چې دغه ورور هم له هماغه ځایه زنګ وهلی و، په دغه سیمه کې او یو شمېر نورو سیمو کې د مرستو لړۍ پیل شوې، او هلته زموږ پر هیوادوالو باندې مرستې وویشل شوې. نو د دې تر څنګ له 2000 نورو کورنیو سره هم یو شمېر نړیوال مرستندوی ادارې د کډوالو وزارت په مشرۍ باندې مرستې کوي، او دوی د مرستو دغه لړۍ عملاً جریان لري. کېدای شي زموږ دغه ورور هغه خپلې مرستې هم ترلاسه کړي په بګرامۍ او په سیمه کې. خو دا چې د سیم کارتونو او نورو مسایلو خبره وکړه، په دې برخه کې د سیم کارتونو مرسته نه کېږي، یوازې هغه د ژمنیو مرستو ژمنه شوې د موسساتو له خوا له موږ سره، او موږ مستحق کورنۍ، دا شپېته کورنۍ چې دي دوی حتما مستحق کورنۍ دي، او دوی به حتما خپلې مرستې هم ترلاسه کړي، او که یې مرستې نه وي ترلاسه کړي نو په راتلونکو څو ورځو کې به دوی سره هم مرستې وشي.
مننه. د افغانستان د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیلو تری ویلنډ د می ورسته به نور ستونزو ته هم غوښسو.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
خبرونه ته دوام ورکو، دا هم د دوستانو له ټلیفوني اړیکو څخه.
الو، السلام علیکم. زه اسمت الله د باطغه سلام د مغور د ورسوالۍ څخه تاسو سره فاطمه اسکم. ګور از مر د مغور ورسوالۍ چې د باطغه سلام د مغور کې ډیر په سات شروع دی، کوم ورست چې د غریب خلکو سره کیږي، هغه غریبان ته نه رسیږي. مشرانې پر هغه وخت سره وی خوري غریبانو خلکو ته هیڅ نه رسی. زما د ازادۍ راډیو چې دا ویل چې زما پیغام د ورسولو چارواکو تر غوږو پورې ورسوي، چې هر مسلمان هر غریب د هغه سره صاحب چې د مشرانو سره هر غریب ته دغه حق ورسېږي. سلام.
السلام علیکم ورور آزادی راځي ته مده پیغام ده. ورور ما د پکتیکا ولایت له خوشامن د سوالې ځخه اړیکه در سره نیولې ده. ورور زموږ په ول سوالې کې هیڅ یو مکتب نشته، نه د دلی په ول سوالې کې، نه د خوشامن په ول سوالې کې. نو زه د معرفت له چارواکو د خبرو دا غواړم چې یو مکتب راځي، او یو شی مې راځي چې ورور مونږ ټول د دوا د لوی سو.
بله، السلام علیکم. شاید نومان خبر کوم لغمان ولایت نه. ورور لغمان ولایت کې چې دي ډېر مشکلات دي، د صحت په برخه کې باید ډېر پاملرنه. تو شو السلام علیکم. په مخم
سلام علیکم. زما نوم محمد لا دی، کندهار ولایت نه مې اړیکه نیولې. مشکل مې دا دی، مونږ د کابل او کندهار پر لاره ځو، کنه پر لارې پیسې اخلي. دا مشکل می ده چې نا چارواکو پوری ورسیږي.
مننه وروره چې مشتمو د پیغام راستولای دی پراتلونکو خبرونه کې حتمن پر دې او نور ستونزې هم له چارواکو سره ژغېجو بیا هم زموږ سره اړیکې ټینګ وساتي. او مننه کوم زموږ همکار تای روشن څخه چې د همدې پیغامونو پر راټولولو کې را سره مرسته کوي. د ټلیفون شمیره در سره ولیکي او بیا هم اړیکه را سره ونیسي، خپل ستونزې را سره شریکې کړي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
چی دو چی دیا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامادن کل تنظیمای زور است
جبری خواه باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دیدید پاره جی پا افغانستان که مداخله تو نشید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش صدا شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه در ماسپخیل دریونه تر پینزو بجو پوری ازادی راڑیونه واره.